دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو تر نو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زنزرانه یوسفیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان احمد الله چیوال د لوګي نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیدي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د شمیرو پر بنسټ د مهال په افغانستان کې 23.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې شمیرې څخه 6 میلیونه وګړي قحطۍ ته نږدې دي. اوچا د غشن د روان کال د سور میاشتې په څلورمه ویلي په افغانستان کې د روان کال په پسرلي کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره څه باندې 1.4 میلیونه ډالرو پوري مرستو او یو مناسب عملیاتي چاپیریال ته اړتیا ده. د اوچا په وینا په دولتي او نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار محدودیتونو د نړیوالې ټولنې د مرستو رسولو چارې نورې هم پیچلې کړي او د افغانستان لپاره بودیجه په داسې حال کې پای ته رسیدلې چې دغه هیواد په نړۍ کې د قحطۍ او بشري ناورین له جدي خطر سره مخ دی. د طالبانو حکومت او ایراني چارواکو د نیمروز د کنګ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې د پرونی نښتې پړه په یو بل اچولي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې نښته کې د خپل یو سرتیري وژل تایید کړي او د ایران تسنیم خبري اژانس هم لیکلي پرونی نښته کې یو عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. هغه خوا د جنوبي اسیا لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حیدرسول موسوي د دې جګړو دوام د دواړو هیوادونو په زیان بللی. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت بیا پرون ایراني لوري د نښتې په پیل تورن کړی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وای د هغه کسانو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د شخړو له کبله بې ځایه شوي یا هم بیرته خپلو اصلي مینو ته ستنېږي. دغه ادارې نن په یو ټویټ کې له ویډیو سره لیکلي یونیسیر د کډوالو او د ستنېدنې او ادغام د لومړیتوب په ساحو کې د کوربه ولسونو ملاتړ هم کوي. د ټویټ له مخې په دغو مرستو کې د معیشت په برخه کې روزنه او د ښځو لپاره د فرصتونو برابرول شامل دي چې په خپله د ځانونو او خپلو کورنیو مرسته وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره څه باندې 1.3 میلیونه کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د طالبانو د سرغړونو په برخه کې د حساب ورکونې لپاره د نړیوال میکانیزم د رامنځته کېدو په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د وړاندیز ملاتړ کړی. دغه کمیسیون پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې د بشر حقونو او مدني فعالانو سره د سلام مشورو په ترڅ کې د دغسې یو میکانیزم د جوړېدو غوښتنه کړې. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا متحده ایالاتو او جنوبي کوریا په وروستیو کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي چې ټاکل شوي درې اونۍ به دوام وکړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتو او جنوبی کوریا د تمرینونو د شمالي کوریا پر وړاندې د پوځي قدرت ښودلو یو برخه ده. دا پوځي تمرینونه په 10 سال کې پیل شوي چې شمالي کوریا هم د خپلو توغندیو د ازمایلو هڅې زیاتې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتو او جنوبی کوریا دا ګډ پوځي تمرینونه د دغو هیوادونو تر ټولو ستر تمرینونه دي چې تر اوسه امریکا او جنوبی کوریا په ګډه ترسره کړي دي. د جنوبی کوریا پوځ دا تمرینونه د نابودۍ تمرینونه یاد کړي او سلګونه کورنیو او بهرنیو رسنیو ته د دوه تمرینونو د خبري پوشش لپاره بلنه ورکړې ده. غورځنګ د امریکا غا واشنگتن.
د ترکیې د ولسمشریز ټاکنو دویم پړاو پای ته رسیدلی او د رایو شمیرل دوام لري. د دې هیواد د ټاکنو عالي شورا مشر احمد ینر ویلي تر دې مهاله رجب طیب اردوغان د 53.1% رایو په اخیستو مخکې دی او قلیچدار اوغلو د 46.95% رایو په ترلاسه کولو ورپسې دی. راپورونه وایي چې په استنبول کې د اردوغان د عدالت او پراختیا ګوند مرکزي دفتر مخې ته ترافیک په بشپړ ډول پر ټپه درېدلي. موټران هارون نه وهي او خلکو د ترکیې بیرغونه پورته کړي. که څه هم د رایو شمیرنه لا نه ده بشپړ شوې خو د جشن فضا خپره ده. د دغو دواړو نوماندانو ترمنځ هر هغه څوک چې ډېرې رایې ترلاسه کړي د ترکیې د نوي ولسمشر په توګه به وټاکل شي.
د امریکا ولسمشر جو بایډن او د کانګرس جمهوري غوښتونکي مشر کیوین مکارتي د یوې میاشتې ځنډ وروسته د فدرال حکومت پور 1.4 تریلیون ډالر لوړولو ته موقتی هوکړه کړې. دا جوړه په داسې شرایطو شوې چې ښایي نهایي نه وي. اوس به دا پریکړه کانګرس ته د تصویب لپاره چې چرته چې به پرې سخت او جدي بحثونه وشي. هڅه کېږي تر دې مخکې چې د امریکا حکومت بې پیسو شي د جون میاشتې مخکې خپل پورونه ورکړي. د امریکا د خزانې وزارت خبرداري ورکړی چې د جون میاشتې تر پنځمې مخکې د حکومتي پور کچه لوړه نشي حکومت د پورونو ورکړې لپاره پیسې نه لري. د پاکستان په شمال کې پرون پولیسو د واورې خوایدنې له امله د یوې سیمه ییزې کوچې قبیلې 11 کسانو د مړ کېدو او 15 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. دا واوره خوایدنه په شونتر پاس سیمه کې رامنځته شوې. د شونتر پاس د ګلګیت بلتستان سیمې د استور ناحیه سره نښلوي او آزاد کشمیر ته رسیږي. د ګلګیت بلتستان یو پولیس چارواکي ویلي په دې مړو کې 4 ښځې او 4 کلن کوچنی هم شامل دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ شنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت.
طالبان د حکومت د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی وایي چې افغانستان کې واقعتا د طالبانو در رسیدو وروسته امنیت ټینګ شوی او نړیواله ټولنه دی د بهرنیو هیوادونو دغه هیواد د افغان کډوالو په ستنولو کې مرسته وکړي. د طالبانو دغه چارواکي د غوښتنې په داسې حال کې کړي چې افغان کارپوهان وایي هر ورځ دغه هیواد نه په کارپو افغانانو د ځینو ستونزو له امله بهرنیو هیوادونو ته کډه کوي. اکرام شینواری رپورټ راغلی.
د طالبانو د حکومت د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن کانی وایي چې افغانستان کې امنیت ټینګ شوی او په دغه هیواد کې ټول وګړو حقونه تامین شوي. نو نړیواله ټولنه دې افغانانو ته دننه په هیواد کې روزګار او تګ راتګ اسانتیاوي برابرې کړي ترڅو له وطن څخه بهر افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. خلیل الرحمن کانی په کابل کې په سلګونو بېوزله ښځو ته د خوراکي توکو د ویشلو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغانان چې نن د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي د دې مسؤلیت پراغو هیوادو دی چې افغانستان ته یې ګونه راوړل دغه هیواد اقتصاد ټوټی ټوټی کړ او افغانان مهاجرت ته اړ کړل.
نو دا هغه هیوادونه ته دی پرده چې د افغانستان په ودانولو کې افغانستان ته د مهاجرینو په ستنولو کې او دغه خوردواکۍ د پټر د مسکانت په لر کول کې او بیرته د افغانانو د مهاجرینو د راتګ لار چارې اسانتیا او په افغانستان کې د دې لپاره آبادی او د معاشات د روزګار د تعلیم د صحت او د ټول هغه اړوند کارونه چې دوی ته ضرورت لري افغانان باید هغه هیوادونه روان دي شي او دا غاله واخلي. دا د دې مسولیت دی.
د طالبانو د حکومت د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزیر ویل چې وسمال د شپږو اته میلیونو پورې افغان مهاجرین په بهرنیو هیوادو کې ډیره دي. خلیل الرحمن کانی پرته له دې چې کوم هیواد نو وخت ویل چې ځینې هیوادونه د ناسمو تبلیغاتو په خپرولو سره نه یوازې دا چې له بهر څخه دننه افغانستان ته د افغان مهاجرینو د ستنیدلو مخه نیسي بلکې د ښاغلي کانی د ادارې مخې نور افغانان هم بهرنیو هیوادو ته تللو ته هڅوي. خو د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي چې په افغانستان کې اقتصادي بحران او د طالبانو د حکومت زنه سخت په لسی ولامل یو شمیر زیات افغانان له دغه هوا څخه بهرنی هوا دوته کړه کې ته په انټونی او سات جاوید مومنت تیرونه د ریاست الوزاره د سیاسي معاونیت لخوا یو جوړ شوی غونډه ته ویل چې په تیرونه کې دوه کلن کې د اقتصادي سوزو او راتلونکي ته د نه هیلي لامل د خصوصي پانتونه په افغانستان کې ترې شوی او ډیر ځوانانو په شپږ او اون سمستر کې خپل ذکر پیخي او زیات شمیر تعلیم یافته افغان ځوانانو وطن پریخي دي.
یونان کې زمونږ انجینران زمونږ ډاکټران زمونږ کډرونه په کمپو کې پراته دي. دې ته مونږ ته یو پالیسی او ستراتیژي په کار ده چې دا ځوانان څنګه راولو. د اسلامي امارات له خوا یو کمیسیون ایجاد شو. مونږ دا ویل دغه کمیسیون د غلو لپاره نه ده چې مونږ هغه رهبران چې د مونږ په وینو باندې سودا کړی ده هغه مونږ نه غواړو. مونږ هغه استادان غواړو چې هغه د کډرونه دي. د کابل پانتون په سلګونو استادان د نورو ولایتونو لاړل متخصصین زمونږ لاړل. زمونږ هغه ځوانان چې روزل شوي ځوانان ول یو سرمایه ده هغه لاړل. کمیسیون دې ته باید کار وکړي. ولی متاسفانه بدبختانه تر دې دمه هغه کار نه شوی. بل تخصص په اداراتو کې زه یو مثال درکوم. زمونږ ډیر ځوانان ناهیلی پدې شول. یوازې د هوایی ډګر څخه د غوښت کې ماده شکایت راغی چې 10 نفر ځوانان منفک شوی دي. تاسو ګورئ مشرانو قدرمنو مشرانو دغه ناهیلی توپ زیاتوي. 10 نفر او یا فامیل لري او یا کورنۍ لري.
د ملګری ملتونو د شپې لمخې په تیرو نږدې یو شپې شو کې افغانستان څخه 1 میلیون څخه زیات افغانان ایران او شاوخوا 300 زره نور پاکستان پاکستان ته کړه شوی دغه کړه شو افغانانو ځلې کورنۍ وی چې د طالبانو د حکومت لخوا د جلو په ذکر د بدیز لامري وطن پرې خدو پریکړه کړې ده د ملګری متون د شپې له مخې اوس مهال شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال یوازې په ایران او په همدې شمیر نور په پاکستان کې د وسیدان په قانوني او د قانوني اسنادو پرته ژوند کوي په دغه هیوادونو کې هم افغان مهاجرین تعلیم ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو ترڅنګ روغتیایي خدمتونو او د کار د نشتون ستونزو سره مخ دي
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غږ لري موږ بشپړ انځور درکو
د افغانستان او ایران په پوله کې د طالبانو او ایرانیز واکونو ترمنځ د شنبه ورځې په درنین خطي کې یو شمېر کسان مړه او ټپيان شوې دي طالبانو او ایران دواړه یو بل د خطي په پیلولو تورنوي په دین خطه کې په ځای تلفاتو سربېره مالی زیارونه هم اغوخته دي چارواکي وايي ان خطه اوس پای ته رسیدلې او د عواملو په معلومولو سرنې روان دي نور حال په دې رپورت کې
رسنۍ کې په خبرو شو یو ویډیوګانو کې ښکاری چې طالبان او ایرانی ځواکونه په نیمروز کې د افغانستان او ایران پرګړه پوله سخته جګړه کوي
متاسفانه ما دیروز شاهد درگیری میان مرزبانان ایرانی و مرزبانان افغان بودیم که درگیری را آغازگری درگیری مرزبانان ایرانی بودن که متاسفانه بعد از این درگیری اینا حتی از سلاح سبک سنگین بالای شهر نیمروز از سلاح سبک سنگین استفاده کردن بودن که حتی 4 آوان از اینا بالای خانه های مسکونی برخورد کرد که تا یکی از خانه ها تخریب شد در این قضیه حتی تقریبا 3 زن و 4 طفل و همچنان یک پیرمرد متأسفانه زخمی شدن
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ایرانی لوري د دزو په پیلولو تورن کړی ویل دي چې په دې نخټه کې دوه کسان یو یو د هر لوري څخه وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي ټکور وویل چې شخړه اوس کنټرول شوی او چارواکي پرې خبر دي د طالبانو دفاع وزارت ته په منسوبه ټوټر پاڼه هم لیکل شوی چې د نیمروز ولایت د کنګولس ولای اړوند سرحدي سیمو باندې ایرانی سرتیرو له لوري دزي پیل شوی دي په دې پیغام کې زیاته شوی چې اسلامي امارات د هرې ستونزې حل لپاره خبرې اترې معقوله لار ګڼي منفي اقدامات او د جګړې لپاره پلمې د یو لوري په ګټه هم نه دي بلخوا د ایران د پولیسو مرستیال جنرال قاسم رضایی له ایرانی رسنۍ سره په خبرو کې لومړی طالبان د دزو په پیلولو تورن کړي ایرانی رسنۍ ویلي چې په دې نخته کې درنه مرګ ژوبله او سخت زیانونه رامنځته شوی دي
بعد از تیراندازی های طرف طالبان
دیرنا خبری آژانس د ایرانی پولیسو په حواله ویلي چې په دې نخته کې د ایران دوه سرحدي پوځیان وژل شوی دي خو د ایران نیمه دولتي رسنۍ تهران ټایمز بیا د درې ایرانی پوځیانو د وژل کېدو خبره کړې ده ایرانی رسنۍ زیاته کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله چې د تجارت مهمه لار ګڼل کېږي تړل شوې ده د کډوالو د حقونو یو شمیر مدافعین وایي چې له ګاونډۍ سره دغه ډول نښتي کولی شي په یاد هیوادونو کې پر افغان کډوالو ناوړه اغېز وکړي
دغه کوم پیښه چې رامنځته شوې ده جګړه چې سوچ دي کې افغاني سایټ او ایراني سایټ طرفات اوخت دي دا په افغانستان او ایران پاړي کې نړیوالو کمیونټي بعد اغېز ولري خصوصا هغه افغانان چې مهاجرین دي په ایران کې دي هغه مخکې نه ژوند لا سخت او تریخ دي ایران حکومت هغه سره ظلم او زیاتې په موږ رپورټونه دلې و چې افغانان په موټر کې سوځول شوی او ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وشتل شوی و دغه جګړه د وجه کې ستا په افغانانو نور هم منفي اغېز ولري کوم افغانان چې د ایران لارې اروپا ته راځي کوم افغانان چې په ایران کې مهاجر دي
بلخوا د چاریو شمیر نور کارپوهان وای دواړو طرفونو ته پکار دي چې خپل ستونزې د خبرو لالارې هواري کړي
رای هال چیفز رای هال ایست فعلان کې اولا از رای ډیپلوماسي وای پیش رفته شوه دوم به اساس قانون سزفی جاو یک باید کشور سیوم داخل شوه و اگه هودا بشه از رای داوری بین المللی یا آربیتریشن پیش برن و امیدم ایست که دو کشور همسایه از این راه ها استفاده کنند و نه به تهاجم و آدم کشتن یکی دیگر.
تر اوسه د طالبانو او ایراني لوري ترمنځ د جګړې د اصلي علت په اړه څه نه دی ویل شوي، خو د څېړنو د پیل کېدو خبر ورکړ شوی دی. د افغانستان او ایران ترمنځ د څو اونیو راهیسې د هلمند د اوبو پر سر لانجه روانه ده. د هغه هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د روانې میاشتې په پیل کې طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د هلمند د سین ندی د دوی حقابه ورکړي.
من درم اخطار میکنم به مسئولین و حاکمان افغانستان که حق مردم سیستان و منطقه استان سیستان و بلوچستان رو سریعا بدن این حق رو.
خو طالب چارواکو ویلی دی چې هغوی د 1955 کال د شوي تړون له مخې ایران ته د اوبو ورکړې ته ژمن دي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
په پاکستان کې په کور دننه سیاسي ناندرې لا هم روانې دي او د مخکنی صدر اعظم عمران خان ډېر ګوندي ملګرو لارې بېلې کړې. په پاکستان کې یو شمېر سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې د عمران خان په ملګرو د پوځ فشار دی او له دې هم عمل اغوی د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند پرېږدي. دا چې د پاکستان کورني سیاسي جنجالونو په افغانستان څه اغېز لري کنه، په دې اړه خدای نور ناصر رپورټ را لېږلی.
د پاکستان د مخکنی لومړي وزیر عمران خان ملګری سیاستوال یو په بل پسې له هغه لارې بیلوي او هغه سیاسي ګډوډي چې د روانې میاشتې په نهمه پیل شوې وه اوس تر دې رسیدلې چې واکمن ګوند وایي په دې غور کېږي چې د مخکنی لومړي وزیر عمران خان پر ګوند بندیز ولګوي. په دې سره چې دا هر څه په پاکستان کې دننه کېږي او کورنۍ سیاست یې دی، خو بیا هم ځینې وایي اغیز به یې نه یوازې په افغانستان بلکه په سیمه لاوی
د دې خو بالکل اثرات راځي ټول سچويشن باندې او ټول خطه باندې، بیکاز پاکستان چې دی ډېر امپورټنت یو ملک دی په خطه کې. تاسو ګورئ چې سرحدونه چې دی هغه افغانستان سره، بیا تاسو وایي انډیا سره، ایران سره، چاینا سره، دا ټول ملکونه داسې دي چې اوس کوم نوې دا بلاکس جوړیږي او وار روان دی. هغه کې دا درې سلور ملک چې دی دا ډیر زیات اهم کردار ادا کوي او دی کې خپل سیاسي او معاشي استحکام چې دی د دې خطه د پاره ډیر امپورټنت دی. چې پاکستان داسي عدم استحکام باندې دلته معاشي او سیاسي استحکام نه وي او اندرونی اختلافات او داسي زونه چې افراتفری چې رواني هغه به خامخا افغانستان کې اوورال خطه باندې پرېوزي.
ځینې بیا وایي له دې سره چې په پاکستان کې بهرنۍ تګلاره تل د ولسي حکومتونو پر ځای مخامخ پاوز جوړ کړي او په کور دننه سیاست له نورو هیوادونو سره تړلی نه دی، خو زیاتوي بیا به هم ځکه اغیز نه یوازې پر افغانستان او سیمه وي چې په خبره یې له دې سره ولسواکي کمزوري کیږي.
ګوري د افغانستان، ایران، چین، امریکا او د هند په حق له د پاکستان پالیسۍ همیشه سیویلین انتظامیه نه یا جمهوری حکومتونو نه بلکې د دې فوجي قوتونو جوړې کړې دي. د افغانستان په حق لا کمنګ د اشرف غنی صاحب د حکومت ختمېدل ګورو نو هلته زمنګ اولنې د پاکستان فوجي مشرل تر رسیدلې. د غرنګ کمنګ ګورو د چین سره هم زمنګ دغه اړیکې د فوجي مشران او جرنیلانو په ذریعہ تړلې شوې دي. ایون کمنګ ګورو د سعودي عرب سره هم زمنګ دغه تعلقات د عسکری قوت چې کوم په ذریعہ کی
د پاکستان په شاوخوا 15 یا کلن تاریخ کې دلته تر ډیره واک مخامخ دغه هیواد له پاوت سره پاتې شوی او ځینې نور بیا وایي د پاکستان په کور دننه سیاسي ناندرۍ ځکه په افغانستان کوم اغیز نسی کولای چې د دوی په خبره په یاد هیواد کې لوړان دی لا تش پنامه ولسواکي و. خدای نور ناصر، امریکا جاغ پاکستان آباد
طالبانو د افغانستان لدان نه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې خو امریکا غاټ په پورش منځ خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کارا باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي صفو خپل خبرونه ته دوام ورکړي د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندې صفو هم واورئ پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزارت 290.0 صفو اوریدلی شئ ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 12590.0 میگا هرتز لاندې صفو اوریدلی شئ سپینه خبری یا رو پر از پراونه پر لندو سپو 2015.0 میگا هرتز دنن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پر لندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما پراونه پر لندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز او رو بلشید
د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیالی د ویسټ پوینت پوزی پونتون په فرات غونډه کې ګډون او وینا وکړه. میرمن هریس دغه پونتون د افسرانو د ستایل ترڅنګ په نړۍ کې د رامنځته شوو ننګونو په حق له خبرداري ورکو. په دې سره هریس لومړنۍ میرمن شوه چې دغه معتبر پونتون په فراغت غونډه کې وینا کوي.
د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس لمړی میرمن ده چې د ویسټ پوینت په پوځي پانتون کې د نویو فارغ شویو پوځي افسرانو ته وینا کوي. نوموړي د شنبه په ورځ دغه پانتون د افسرانو د سترو قربانیانو ستاینه وکړه او 950 تنه افسرانو ته وویل چې دوی د روسیې د تیری او چین لخوا د مخ په زیاتیدونکو ګواښونو له امله یوې نوې ناکراره نړۍ سره مخ دي. هغه په افغانستان کې د هیواد په تاریخ کې د اوګدي جګړې پای ته رسیدو ته هم اشاره وکړه.
نړۍ په بشپړ ډول بدله شوې ده. په تیره پیړۍ کې بې ساري او باندې ملیونونو خلکو ژوند واخیست او د میلیارډونو نور ژوند یې ګډوډ کړ. امریکا خپل تر ټولو اوګدا جګړه پای ته ورسوله او روسیا د دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې لومړنۍ لوی ځمکني جګړه پیل کړه. راتلونکي ته پکاتو دا روحانه ده چې تاسو مخ په زیاتی دون کې ناکرار نړۍ سره مخ یاست.
میرمن هاریس په خپل وینا کې د هغو ادارو د اهمیت یادونه هم وکړه چې د متحده ایالاتو د پراخ توکمیز تنوع ښکارندوی کوي. هغه زیاته کړه چې په تیرو څلورو لسیزو کې ځینو ادارو د ښځو قدرونو د فراغت په تنوع کې لږ پرمختګ کړی. نوموړي د متحده ایالاتو پاوز د نړۍ امنیت او ثبات لپاره د اهمیت وړ وباله.
Our military is a force.
زمونږ اردو هغه ځواک دی چې نړیوال ثبات او زمونږ د ملي امنیت بنسټ جوړوي او دا زمونږ د هیواد هغه اساس دی چې تاسو افسرانو د هغه پاللو لپاره خپل ځانونه وقف کړی دي. زمونږ د قوت لپاره دا اړینه ده چې تاسو به زمونږ د ملت د لوړو موخو دفاع کوئ.
On behalf of the class of 2023
دا لومړی ځل د چیرمن هاریس د ویسټ پوینت پوځي پانتون ته ځي. د دغه پانتون په فراغت غونډه کې معمولا ولسمشر د ولسمشر مرستیال یا یو لوړ پوړی پوځي چارواکی وینا کوي. د میرمن هاریس پرته نور ټول ویناوال نارینه وو. احسان الله یوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
طالبان په افغانستان کې د واک بیا ځلی تر لاسه کولو څخه وروسته موسیقي حرام وبللی او دغه هنر په خبرولو او اوریدلو بندیز لګولې دي چې لامل یې ګڼ شمېر افغان سندرغاړي او هنرمندان د هیواد نه وتلي. له همدې جملې نه په پیښور کې د دوو مسلکي سندرغاړو په اړه رپورت لرو چې د خپل هنر د خوندي کول په باره کډوالۍ ته اړه غوښتي. مسکا صاحب یې رپورت را لګلې.
د خپل سندرو لالارې د سولې او امن پیغام وړاندې کوونکې ګلروف شوقي چلشپګ وشتو کلونو راځي د خوست ولایت یو نوموته ځای سندرغاړي او د خوست ولایت د هنري ټولنې مشر هم پاتې شوې دي. نوموړي وای په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې کله چې د موسیقۍ دروازې وتړل شوې نو د کلونو هڅې او د خپل مسلک سره به ساري مینې اړکړ چې هیواد پریږدي.
کله د نظام بدل شو موږ د احساس وکړو چې یار دلته موږ هنر نه پابند دي ستونزې دي او موږ بل څه کولای نشو. په دې هنر مو د عمر برخه ټوله په هنر لګیدلې ده نو هنر کې مکار کړی دی نو د کډیر په مشکلو دلته ځان را ورسولو.
د ګلروف شوقي تر څنګ تاج محمد هم د شپاړسو کلونو رئیس د خوست ولایت یو سیمایي سندرغاړي دی. هغه چې تازه پیښور ته کډوال شوی وای په خوست کې د طالبانو لخوا څو ځلې ووهل شو او د موسیقي استودیو یې ورته ویجاړ کړه.
چې کله د دولت بدل شو موږ ته ویل چې یاره تاسو بنور د موسیقي بند کړئ کنه غني مانی بنوای بس موږ چې صحیح ده دا یو نیم کال شروع کوم کار کړو صحیح نه وایل ماته چې دغه راز نه وایل یو نیم کال پاس بیا راغله لوی وایل چې یاره د شروع کارم باندې کته کنه سامان مات کړل غي کړل هغه کار بارې مر باندې باندې کړ هغه کې بده مال غره زګو پیدا کول هوا باندې شو
گل روف شوقی او تاج محمد چې د خپل مسلک پرته یې بل کار نه دزده پیښور کې په یو شخصي استودیو کې په لږو پیسو کار کوي. وای کومه ازادي او اسانتیاوي چې یې په افغانستان کې درلودي اوس نشته.
دلته مې ژوند هغه کیسه نه دی. هلته خو مون شهرت لرلو لکه د نمائنده پاتې شوی د فنکارانو نو دلته مې هغه غنشته ژوند نشته چې کوم سهولتونه موجود وو هغه دلته ماته نه دي موجود. هنرمندان په هر ځای کې آزاد خلک دي، آزاد فکر خلک دي، امن پسند خلک دي، د امن پیغام خپروي هر ځای ته دا چاته نقصان نه رسوي هغه خلک دي. نو دې هغه ته چې یو کار جوړ شي چې دا فنکار دی فنکار هر ځای کې ورته سنځه جوړ نشي دی واهي لرو دي. هر
دا مهال اتیا سلنه صدرغاړي له هیواد وتلي چې له جملې څخه یې ډیر پرته له کوم قانوني اسنادو په پاکستان کې ژوند تیروي. خو د دوی د ژوند ښه کولو لپاره د طالبانو لخوا کومه پریکړه لا مخې ته نه درغله.
د ګل روف او تاج محمد په شان موسیقارانو او سندرغاړو لپاره دا خبره ډیره ګرانه وي چې خپل اړوند د مسلک پریږدي او په خپل وطن کې د ژوند کولو پر ځای کډوالۍ ته اړ شي. مسکا صاحبای امریکا غږ پېښور.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنه نړیوالې او سیمیزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
کډرمن اوریدونکو تاسو ته مليګا آشنا رادیونه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. خدای په امان.